احمد شبریم دا سدی رډو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د ماسکو د غونډې له جریانه خبرو. دا غونډه نن پرانستل شوه خو کابل لا هم د شک په سترګه ورته ګوري. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار کې د طالبانو په یو برید کې 18 افغان سرتیري وشل شوي دي. او د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ په شک تحقیقات کړي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان په اړه د مسکو غونډه نن پیل شوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا غونډه به د افغانستان د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی او د طالبانو یو شمېر استازي د مسکو په غونډه کې برخه لري. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت یو ډیپلوماټ په دې غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون کړی دی. بلور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د مسکو فارمټ د غونډو چې افغان حکومت هم پکې ګډون کړی و دوام نه دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې هیڅ حکومت هیڅ کوم رسمي پلاوی د مسکو غونډې ته نه دی لیږلی او د سولې عالي شورا د یو غیر حکومتي ارګان په توګه پکې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان حکومت هیله مند دی چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي او طالبانو ته به له دې غونډې څخه د سیاسي استفادې اجازه ورنکړل شي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او و پولیس وژل شوي دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید سهار وختي د دې ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې شوی دی. نو موري ویلي دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې 12 نور افغان سرتیري ژوبل دي. د تخار د پولیسو مشر وایي وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه مرګ ژوبل اوختي خو نوموړي شمیره ښکاره نه کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستلې. په دې پروژو کې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار یو سرک، سولري برېښنا، د سوختوک د اوبو بند او د نیلي ښار د برېښنا د انتقال شبکه شامل دي. ارګ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی په دایکونډي کې له محلي چارواکو او د دې ولایت دولتي شورا له غړو سره هم ولیدل. ولسمشر ویلي دي چې د دایکونډي د مرکز نیلي ښار د بیا رغونې لپاره پلان جوړیږي او د کرهڼې وزارت به د دایکونډي د بادامو حاصلاتو ته ځانګړې توجه وکړي. خبرونه له آزادي رادیو اورای. د اتریش صدر اعظم سیباستین کورز ویلي دي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوځ له یو متقاعد افسر څخه په دې شک چې روسیې ته د 20 کلونو لپاره جاسوسي کړې ده تحقیقات کړي دي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن د همدې مسئلې په تړاو د روسیې شارز افیر احضار کړ او مسکو ته خپل روان سفر هم لغوه کړ. صدر اعظم کورز نن په ویانا کې خبریالانو ته ویل دوی په دې مسئله کې له روسیې څخه شفاف معلومات غواړي. نوموړي ویل که دوی یقین شي چې د اتریش د پوځ دې افسر روسیې ته جاسوسي کړې ده نو دا به اروپایي ټولنې او روسیې ترمنځ اړیکو باندې اغیز وکړي. بلور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د اتریش سفیر احضار کړی دی او د اتریش د صدر اعظم د تور په اړه ترې سپیناوی غوښتی دی. په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشت د اور لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په بند محکوم شول. په شمال لویدیز ښار اکتوبه کې محکمې نن درې موټر چلوونکي 15 کاله او د آسیا ترانزیت په نامه شرکت دوه کارکوونکي هر یو په 3.5 کلونو بند زند محکوم کړل. دا کسان د قتل او د اور مړ کولو لارښوونې څخه د سرغړونې په قضیه کې مجرم پیژندل شوی دي. دا روان کال د جنوري میاشت په 13 نیټه د قزاقستان په اکتوبه ښار کې په یو بس کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 250 کسان مړه شول. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پنځشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوې محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا تر مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړ فعالانو د اقدام غندلې دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتی تختی دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخلیږي د پناه غوښتنې اجازه ورکول کیږي. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ټرمپ اداره وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په ماسکو کې د افغانستان د سولې غونډه پرانستل شوه.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د استازو د ګډون هرکلی وکړ. د ماسکو د غونډې په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نصر الله ستانگزي نظر اخیسته.
آیا اعتماد باید وجود ولري په ماسکو په غونډه باندې؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څنګه لري؟ یعنی باید یو تشخیص ولري.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال له افغانستانه د خپلو مرستو حساب خوړي. د دې غونډې په اړه د چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
حکومت په تیرو درېو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. بېرته په کتو ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرانس ته.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې خلک د څښلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکونه جوړې دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
دا ستونزه مو نن د اسد آباد له ښاروال سره شریکه کړې. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې موږ ته اس ام اس راوستوي او د ماسکو د غونډې په ارتباط کې اس ام اس راوستوي. دا به په خبرونه کې ولولو. په ماسکو کې د روسي په کوربتوب د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د افغانستان د سولې د شورا د غړیو او د طالبانو د استازو په ګډون پرانستل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پڼه کې دا غونډه کم اهمیت بللې. ویلې دي چې روانه غونډه د تاشکند او کابل د پروسې له اصولو سره سمون نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غونډې ته وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
کابل وایي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره روانه غونډه د خپلواکو هیوادونو د هغو غونډو په لړۍ کې نه ده جوړه شوې چې افغان حکومت هم ګډون پکې کړی و، نو ځکه یې دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د بهرنیو چارو وزارت نن د مسکو د غونډې له پیل سره سم په یو خبر پانه کې وویل افغانستان د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو په هر بهیر کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ټینګار کوي. خبر پانه زیاتوي چې افغان حکومت د تاشکند غونډې او د کابل د پروسې د سپارښتنو له مخې چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ باید مستقیمې خبرې وشي د سولې پر بهیر ټینګار کوي، او ځکه یې د مسکو غونډې ته استازي ونه لیږل. خبر پانه ټینګار کوي چې د سولې د عالی شورا غړو د افغانستان د یوې غیر حکومتي ملي ادارې د پلاوي په توګه د مسکو په غونډه کې ګډون کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له دې سره سره هیله څرګنده کړې چې د مسکو غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره اواره کړي، خو په عین حال کې غوښتنه کړې چې طالبانو ته باید له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه د کار اخیستو اجازه ورنکړل شي. د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د عالی شورا د پلاوي او د طالبانو د استازو په ګډون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په کوربتوب پرانستل شوه. ښاغلی لاوروف غونډې ته په وینا کې وویل چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیل سره مرسته وکړي.
Мы приветствуем присутствующие здесь делегации Высшего совета мира Исламской республики.
Можда Афганистан да сули да али шура у талибану плаву та шарах ласт ваю. Ба ди гуанда ки да хуи гадун ба, да хукумат талибану ау да Афганистан да нуру туланизу ау сияси карио тармаз, да махамы хабару да пайл ла пара, да саму шарайту да барабара волу па бархаки, да пам бар браста вукри.
وروسته لدې چې داعش ډلې په سوریې او عراق کې ماته وخوړه او افغانستان ته یې مخه کړه، روسیې په پرله پسې ډول اندېښنه څرګندوله چې دا ډله د لویدیځ په ملاتړ منځنۍ آسیا او له هغه ځایه روسیې ته د نفوذ هڅه کوي. ښاغلي لاوروف وویل د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي څو د داعش ډلې جرړې وباسي.
Уважаемые коллеги, все наши страны сталкиваются с угрозой со стороны международного
Дрену хамкарану. Замуж да тулу хивадуна. Да наревал терроризм лагуар сарачи яу хадафи Афганистан да и махамахди. Да террористану махкаши дали че Даиш че астази тупкави ла бахрани мулатар прата нишика валай. Манзани Асияу тули луи симита да хпал фаалият да газаволу па махсад ла Афганистан саха да кар ахистелу ла пара икдам бакри. زموش ده هیوادونو او پسیمه که ده فعال و تشکیلات و هدف داره چی لافغانستان سرم رسته وکلو سو ده تیروریزم ده گواش جرلی و باسی.
ده مسکو غنده اصلا باید په 13 سپتمبر میاشت که جوره شوی وی خود افغان حکومت ده اعتراض لکبله چی ویلی د سولې د پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي او په هر راز خبرو کې باید اساسي اړخ افغان حکومت وي. دا غونډه تر دې مهاله وځنډېده. د مسکو په روانه غونډه کې د سولې د عالي شورا ځینو غړو چې د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد مشري کوي د یوې غیر حکومتي ادارې د پلاوي په بڼه ګډون کړی دی. د امریکا متحدو ایالاتو هم په اوسنۍ بڼه د دې غونډې له جوړېدو سره مخالفت کاوه، خو وروسته یې موافقه وکړه چې په مسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی ورواستوي او د طالبانو له لوري د قطر د سیاسي دفتر پلاوی د مسکو په غونډه کې حاضر دی. د پاکستان او ایران په ګډون د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هم د مسکو غونډې ته استازي استولې دي.
د مسکو د غونډې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپاره کړي بیان کې لیکلي دي چې د کابل پروسې او د تاشکند غونډې له اصولو سره سم باید د سولې د خبرو لپاره داخلي او نړیواله اجماع موجوده وي. څرنګه دا اجماع د مسکو په غونډه کې نشته؟ په دې اړه مې تر خپرونې لږ مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر واخیست.
د دغه اعلامیې داسې ښکاري چې هغه اعتماد باید وجود ولري په د مسکو په غونډه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه لري، یعنې باید یو تشویش ولري په دې معنا چې کلمې هم دته اشاره کوي او په اصطلاح خطوط ورکوي د مسکو غونډې ته چې د تاشکند او د کابل ناستې باید تعقیب کړي چې په هغې کې ډېره عمده خبره د سولې مالکیت د افغانستان دولت په غاړه ایښودل شوی. نو په مسکو کې زه فکر نه کوم چې طالبانو به دا توافق کړي د مسکو له مقاماتو سره چې په دې غونډه کې د سولې مالکیت د افغانستان دولت ته پرسیت وپېژني.
ستانکزی صاحب، د خارجه وزارت په اعلامیه کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان باید مستقیم خبرې وکړي، او لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په دې غونډه کې خبرې مستقیم نه دي، نو دا هم یو تشویش ده.
زه فکر کوم چې دا د ډیپلوماسیک چلند چې مستقیم مذاکرات او بحث نه تعقیبي، او معمولا د دنیا تجربه ښیي چې دا متخصص نه دي اکثرا په عملي مذاکراتو کې په عملي ناستو کې مستقیم مذاکرات نه کوي، بلکې د مصافات کوونکو د هڅو په نتیجه کې دا زمینه په قرار مساعدېږي.
ستاسو همدا خبر هم د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی ده چې افغانستان دا هیله کوي چې د ماسکو غونډه دې ته زمینه برابره کړي تر څو د افغانستان د حکومت استازي له طالبانو سره مستقیم خبرې وکړي، خو په ورته وخت کې په دې اعلامیه کې دې ته اندېښنه څرګنده شوې ده چې طالبان له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. طالبان څه استفاده کولی شي؟
استازی لکه در امریکی متحده ایالات و شیخ پلا کرده رواد ده دنی به گوانده روادون و استازی پیغانده که حضور لری ده یو دول سیاسی لحاظ به طالبان و غیر مستقیم برسند پیزندن دی، او حتی ممکن دوانده پای که به فتو که تشکر نیسی که در مذاکرات لره دوان پیدا که یا مثلا طالبان به که پلا روختنی مطرح که اگه ممکن من انکاس پیدا که دا په کټ طالبان دی غونډه نه څه وکړل.
البته د دې غونډې په ارتباط د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې د دوی اساسه بد ناظر په توګه برخه پکې واخلي. هند دې غونډې ته د غیر رسمي غونډې نوم ورکړی دی، سره لدی چې د هند دننه رسنۍ خبر ورکوي چې د هند پر حکومت باندې فشار راغلی دی چې ولې په هغه غونډه کې دوی ګډون کوي چې هلته د طالبانو استازي وي. د دې ترڅنګ داسې هم امکان نه لري چې طالبان همداسې عادت شي او دا ځل له روسانو له امریکایانو له نورو سره په غونډه کې برخه اخلي، بل ځل د افغانستان د حکومت له استازو سره هم خبرو ته کښېني.
دقیقا که چېرې د ټینګ نکړو دا هغه پښتو چې د افغانستان دولت ښیي، ما زما د خبرو مفهوم دا و چې هغوی دا اوس د غونډې نه استفاده کړې ده، د ناستې نه استفاده کړې ده. دا زه فکر کوم د دې زمینه مساعده کړي چې طالبان دا په راتلونکو مذاکراتو کې هم جرأت پیدا کړي او هم همدارنګه د خپل دغه موقف د تقوی لپاره ښایي په راتلونکو غونډو کې استفاده وکړي. باندې یادونه وایي چې مخکې طالبانو د امریکایي مقامات سره حملې لیدلې دي او هلته هم تقریبا عین مسله ده چې طالبان د یو جدي طرف سیاسي طرف په عنوان په مذاکراتو کې ګډون کوي.
له استاد ستانګزی څخه په مننې په وی خبرتیا پسې د افغانستان په ارتباط د جینوا د غونډې په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د نومبر 9 ده، د نومبر 28 د افغانستان لپاره د جینوا نړیوال کانفرنس جوړی شي. د وزیرانو په ساته دی غونډه کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې دا غوښمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړي وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوخت دي او د دې کانفرنس لپاره تیاریانی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له وړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغة الله احمدی ازادي رادیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتو علی نیسو لټولو هغه هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې هم شغې کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوال ته ورکړي چې د شی حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ییز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغه د دغه هیواد د وضعیت شکیدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یو نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نوي ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نوي ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړای سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وښایي، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالي سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 بنیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اویا هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په پراختیا برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال په 2006 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکارۍ چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارزول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې وه چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو تر څنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته له هغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه جوړه سوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په جنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د جنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بسیا این استراتژی پسماتو عملی کړي.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران پر تیلو بندیزونو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د تیرې دوشنبې په ورځ د ایران د تیلو پر صادراتو نوي بندیزونه عملا پیل کړل. علت دا شوولی چې تهران د منځني ختیځ په یو شمېر کړکېچونو کې مداخله کوي. واشنگتن پر نورو هیوادونو هم فشارونه زیات کړي چې له ایران څخه د تیلو واردات صفر ته ورسوي، خو د بیو د لوړېدو له ویرې امریکا د ایران د تیلو تر ټولو لویو پیرودونکو چین، هند، جنوبی کوریا، جاپان، ایتالیا، یونان، تایوان او ترکیه مستثنا اعلان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات ته ملالی بشیر پورا پور کړي.
د ایران تیل پیرونکي اته لوی هیوادونه د دې هیواد د تیلو د پلور اویا فیصده برخه جوړوي، او دا هیوادونه به وکړای سي په راتلونکو 1 سلاوتیا ورځو کې له ایران تیل وارد کړي. واشنگتن او مستثنا اعلان سوي هیوادونو دا معلومات نه دي اعلان کړي چې له ایران به څومره تیلو ته د واردولو اجازه وي یا په کومو شرایطو به بیا هم موافقه کیږي. د رویټرز د راپور لمخې برنستاین انرژي شرکت اټکل کوي چې د ایران د تیلو صادرات په د استثناء اعلان سوي مودې پر مهال په ورځ کې له 1.4 څخه تر 1.5 میلیونو بیرلو رسیږي. دا اندازه د 2013 کال په منځنۍ موده کې هر ورځ د 3 میلیونه بیرل وه. د امریکا پانګوال بانک جی پی مورګن ویلي چې د لیږد د بیمې په اخستلو کې ستونزې به د تیلو په صادراتو کې په چټکۍ سره کمی راولي، لکه د تیرو نړیوالو بندیزونو پر مهال. په 1.8 ورځو کې دا استثنا له منځه ځي او تمه کیږي نوي استثنات به وټاکل سي. په چین کې یوې سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هیواد به یې شایي شپږ نورې میاشتې استثنا ترلاسه کړي. چین په نړۍ کې د اومو تیلو تر ټولو لوی پیرونکی او همداراز د ایران د تیلو پیرونکی هیواد دی. د دې هیواد دولتي تیل تصفیه کوونکو شرکتونو له بندیزونو څخه د استثنا په خاطر ډیره لابي کړې ده. هندوستان د نړۍ د تیلو دریم تر ټولو لوی پیرونکی هیواد دی. دغه هیواد د ایراني تیلو دوهم لوی پیرونکی هیواد دی. جنوبی کوریا هم د ایران د اومو تیلو پیرونکی هیواد دی. د امریکا دغه نږدې متحد هیواد تر بندیزونو مخکې له ایرانه د تیلو واردات درولي وو، خو د تیلو د صنعت په نورو برخو کې د استثنا لپاره لابي کوي. روانه اونۍ راپورونو څرګنده کړه چې جنوبی کوریا هم له بندیزونو استثنا ترلاسه کړې ده. جاپان د امریکا یو بل آسیایي متحد هیواد هم تر بندیزونو عملي کېدو مخکې له ایرانه تیل پیرل درولي وو، خو د 2008 ورځو لپاره یې د ناڅرګند اندازې تیلو د واردولو استثنا ترلاسه کړې ده. تایوان یوازینی داسې هیواد دی چې په دوامداره توګه له ایرانه تیل نه پیري، او د دې هیواد د استثنا په اړه هیڅ معلومات نه دي خپره سوي. په ورستیو اونۍ کې ایتالیا او یونان په بشپړه توګه له ایران تیل پیرل بند کړي، خو کله چې دا دواړه هیوادونه له بندیزونو مستثنا اعلان سول، د تیلو د بازار سرچینو ویلي چې تمای نه درلوده، خو اوس به د تیلو پیرلو امکان و ارزوي. ترکیه هم ویلي چې ورسته له استثنا ترلاسه کولو به له ایران د تیلو پیرلو په اړه غور کوي، خو د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ وویل چې هیواد باید د بندیزونو درناوی نه کوي، ځکه د ده په وینا دا بندیزونه نړۍ بې توازنه کوي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښنه په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 خپرې شي. طبي متخصصان خبرداری ورکوي چې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې د باکتریاو مقاومت په زیاتېدو دی، او که د دغو درملو استعمال کم نشي، ممکن په اوسنیو درملو د اکثرو ناروغیو مخه ونیول شي. عصمت څاروان راپور لري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړیتوبونه بدل نه کړي، د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي، او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی ډی خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک به ضرورت استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیب کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي، دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بیوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سرلوسه په 10% باکتریاوی لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل، د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستولې اس ام اس کې د ماسکو د غونډې په ارتباط لیکلی دی. د ماسکو غونډه له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره ښه فرصت دی. ګول میران عثمان خیل د بغدان له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي، د ماسکو غونډه د افغانستان په سوله کې مرسته نشي کولای او موثره نه ده. محب الله لفرالی که د ماسکو غونډه د طالبانو لپاره برای دی. نعمت الله خوشحال ل ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د ماسکو غونډه د سولې د راتګ لپاره یو نیک اقدام دی. شفیع الله لیلیزی ل کندهار لیکي، امریکا نه غواړي چې افغانستان ته سوله راشي، ځکه د ماسکو په غونډه کې برخه نه اخلي. البته د امریکا استازی په دې غونډه کې ګډون کوي او په دې غونډه کې شته. زمان زلمای د زابل له شمال زو ولسوالۍ څخه پراستولې سمس کې لیکلي دي، د ماسکو غونډه هیڅ ګټه نه کوي. سمیع الله له کندهار لیکي، د ماسکو د غونډې په څیر د سولې لپاره د هر نوښت ملاتړ کوو. عبدالواحد بشارت له هلمند لیکي، د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د حکومت نه ګډون پر دې دلالت کوي چې مستقل نه دی. عبید الرحمن له کابل لیکي، طالبان څرنګه پر روسانو باور کوي. جاوید له میدان وردګ نه لیکلی دی، طالبان له روسانو سره غونډه کوي خو له خپلو افغانانو سره له غونډې انکار کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لشپښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسداباد د اوبو د ستونزو په اړه په روانه خبرونه کې اوریدل شي. یو تفصيلي راپور لرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
زموږ په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې ساسو په شخص شوي پیغامونه پکې خبرو. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري په دې اړه لنډو خبرونو وروسته تفصیل درکو. لنډ خبرونه رضوان مراد اوروي.
په مسکو کې نن د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس پیل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پرانستلو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې به د افغانستان د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. افغان چارواکي وایي په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې 10 افغان سرتیري او پولیس وژل شوي. د تخار د پولیسو مشر وایي دا برید نن سهار په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکنډي ولایت ته سفر وکړ او یو شمېر پراختی پروژې پرانستلې. د میدان وردګ والی محمد عارف شاه جهان ل خپل دندې استعفا وکړه. د میدان وردګ د ولایت وایان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل ښاغلی شاه جهان د شخصي ستونزو له کابله استعفا کړې ده. د اتریش صدر اعظم وایي د دې هیواد چارواکو د اتریش د پوزلې افسر څخه روسیې ته د جاسوسۍ د تور په خاطر تحقیقات کړي دي. او په قزاقستان کې 15 کسان په یو بس موټر کې د جنوري میاشتې لګیدنې په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په اوګد بند محکوم شول.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکی کارونه په بشپړې دوري. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې د تیرېدو عملی کارونه هم ډیر ژر پیلېږي، خو د امنیت په برخه کې اندېښنه شته. البته د امنیت په برخه کې د اندېښنو په ارتباط د کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی دی. له کابل یوسف خان ستران راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چکم تعهد سپارلی په بین حکومتي توافق لیکونو کې د ماتو توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د ترڅنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لاري کېدل په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمينه هم برابروي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستان څخه تر هندستان پورې شاوخه 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر د افغانستان د هرات، فاران، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغه او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګک خبري وکړه. له دې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لار امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د په وینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ له مخکې نه د درې وړو ارګانونو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې په هغو ساحو کې چې نګرانۍ وې او ناامنۍ وې او دغه پروژه چې د غو لاره تېرېدله په هغو برخو کې امنیتي پلانونه تدویق شول، عملیات هلته ترسره شول. هغه ساحې اوسمهال له نیکمرغه د نګرانۍ وړ نه دي او د دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
وړاندې اسدي او اوریدونکو پروګرام لرو، تر هغه مخکې کونړ ته مخه کوو. د کونړ په مرکز اسداباد کې د ټراک او بوستون سره د ښار اوسیدونکو شکایت لري او زموږ خبريال روح الله انوري موصول ښاروال سره شریک کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد دوه تنو اوسیدونکو د جمی پورز ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او خاریانو ته د سخلو پاکو او بو د رسولو په نوم په میلیونونو افغاني راو وستل شوی. د اوبو د پاره ذخیره جوړی شوی او پایپونه غزول شوی، خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم بلال د دم کلی اوسیدونکو امام منګل د اوبو ډیر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوی دی، ډیګی هم لګیدلې دی، ټانکۍ چې کمی دی او پاغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځین نه اوبه راوړو.
نوم مې محمد دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو، هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپلو کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهانده ګرځي. دوی له کارونو او بچي له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم دی اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هغې سبهي بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی، ځکه د اوبو غم را سره. کو دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، روزګار شو.
اته کلن ایسا چې د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای.
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو، اوبو پسې کوهر ته ځو. په ډیره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چې لاړ شو استادان نه باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پورې او د سې شګې پورې دغه منطقه دا سروې شوې ده. کار پر روان دی، ان شاء الله زر متر مکاوه په اندازه ور لد اوبو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نوبو بالتزی او بیا به د ټول خار ته د مغه ځین توزیع کوي. ډیر ژر به ان شاء الله اوسې، ځکه موږ ورته ویلې دي چې ستونزه ډیره غټه ده.
خلک بیا وای تل د نورو پروژو په څیر د اوبو رسولو د پروژې غنی سرویګان شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای هماغه شان پاتې دي.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. په دې خبرونه کې ورځو هرات ولایت ته او هلته د یو شمیر هغو کډوالو له حال خبرې شو چې موږ ته د خپل ژوند د ستونزو او ضرورتونو په اړه پیغامونه را لېږلي دي. په لومړي سر کې به د هرات ښار د هغو دوستانو د پیغامونو ځینې بیلګې واورو چې له بادغیس څخه د نامنیو او وچکالیو له کبله کډه شوي دي. که څه هم موږ نور پیغامونه هم لرو، خو دا بیلګې په ډول راخلو، ځکه د خبرونې د وخت هم دومره غوښتنه ده. و به ورو چې دغه کډوال څه ستونزې لري.
السلام علیکم وروره جوړې په خیر یا زه د هرات ولایت د شهیدای څخه خبرې در سره کوم. موږ مهاجر یو دلته راغلي د بادغیس ولایت څخه تقریبا تر شل زره متعداد ډیر دی. دلته اوس په حساب د دغه مهاجر رئیس چې دی موږ وروره نه دی لیدلی موږ ته نه دی راغلی زموږ حالات پوښتنه نه ده کړې. موږ فعلان دلته چې ناشې ټوله دا تراټونه مو درولي دي هغه هم باد راڅخه دورې هېڅ څه کوچنیان مو ټوله شي نه بغل دي نه خوراکي مواد لرو نه څوک پوښتنه را باندې کوي نه حکومت راسه راغلی پوښتنه را باندې کوي. نو اوس کوچنیان ټوله ناجوړې دي. مشران مو وروره ځو دفتر ته ولاړ شو دفتر کښې مو هم دروازې را باندې بندې دي که څوک یو واسطه یا یو پیسې ورکړي هغه خلکو ته د هغوی تر یو اندازې پورې یو در ورته خلاصېږي چې ونه لري یا وار نه کړي یا واسطه ونه لري د هغو ته هم در نه خلاصېږي. نو زموږ شکایت چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسېږي زموږ د ډېر د سخت حالاتو سره مخ یو. زموږ د حالاتو پوښتنه کوونه چې موږ د زیات تلفاتو سره مخ کېږو. خیمې مینې هم نه لرو وروره هېڅوک پوښتنه نه را باندې کوي. دغه رئیس چې دی پر مخ کر سره نه راغلی دی نه موږ حتی دراکې نه لرو چې موږ اوس رئیس لرو کې نه لرو د مهاجرینو. نو دغه زموږ غږ دې دا مشرانو ته ورسېږي موږ پوښتنه دې وسي وروره موږ د سخت تلفاتو سره مخ کېږو.
السلام علیکم ډېرې د هرات ولایت د انزل په ولسوالۍ کښې او د بادغیس ولایت او د مرغاب د ولسوالۍ څخه را مهاجر شوي وروره. موږ دلته یخ مړه کړو دلته اوزار سره خراب دي مهاجر ګرد مریضان شوي دي ټوله کارونه سره خراب دي د ماښام ډوډۍ څوک نه لري مهاجر دي مسلمانان د وروسته کښې کومک کول شي.
السلام علیکم زه ګلجان د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ او فلحال د هرات د انجیل په ولسوالۍ کښې کاجستان منطقه کښې ژوند کوم. زموږ ژوند ډېر د سخت حالاتو سره مخامخ شو د یخنۍ سره مخامخ شو. زموږ بچیان مړه دي او زموږ بچیان د یخنۍ د مرګ سره اوس هم مخامخ دي. موږ غواړو چې یا ایران ته ولاړ شو یا بلې خوا ته ولاړ شو. که چېرې زموږ سره بشري کومکونه ونه شي نو موږ به دا زه د افغانستان زنګي وځو ایران ته لس زره کور یو موږ دلته بس بېخي د سخت حالاتو سره مخامخ.
السلام علیکم زه نجیم خان د هرات ولایت څخه خبره کوم د شیرۍ د ماجو. موږ وږه سرپناه لرو د خدای شهید رکاتونه همدا کړي دي او وږي در به در یو د بادغیس ولایت څخه راغلي مهاجر یو کوچنیان مو ټوله مړه سو وروره موږ دغه پیغام لرو مقام ته ورسو. السلام علیکم
نوم یې سپي الله ده. مهاجر ته ډېره سخت ستونزه دي ګر راغلي چې په ټاټور کښې دي چې بېخي به یخ تلاسه پر هره جادې باندې د خلکو کوچنیان مړه دي او هېڅوک یم دغه ته نه دي راغلی نه او که والي صاحب دی او که رئیس د مهاجرینو ده او که رئیس د اوادیسو ده تر اوسه دوی نه دي راغلي چې پر دغه مهاجرو باندې یو سر ووایي.
دوستانو ستاسو پیغامونه مو واورېدل. د همدې مسلې په اړه په هرات ولایت کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر سره غږېدلی یم چې همدا کډوال یې له نږدې لیدلی دی او وضعیت یې راته داسې وایي.
اینا با مشکلات متعدد زندگی دوچار هستند که هر کدام از این تعداد از خانواده ها تراژدی خاصی در زندگی از اینا وجود داره که به اعداد نمیشه که ما به اشاره بکنیم. از فقر اقتصادی گرفته از نبود پوشاک از نبود مواد غذایی از نبود سرپناه و همچنان مشکلاتی که ما یاد کردم که اینا باعث شده که اطفال از اینا بیشتر متضرر بشن و مریضای گوناگون اینا دچار بشن. حتی آب و آشامیدنی در روزهای نخستی که در اینا در ولایت هرات آوارش دیدم وجود نداشت و الان از طریق تانکرا برای از اینا آب و آشامیدنی انتقال داده میشه که معلوم شه که اینا چقدر میتونه صحی باشه این آب و آشامیدنی و اینا از راه متوجه کودکان از اینا نمیکنن. و از این مسئله که ما بگذاریم مبارزه با حوادث در غرب افغانستان یادآوری میکنه که ما حدود 12,000 از این خانواده ها رو ما سروی کردیم و بر اساس این سروی هایی که انجام شده برای از اینا کمک های نقدی صورت گرفته. اما شمار دیگه از اینا وقتی که ما به خانه ها از اینا سر زدیم همواره شکایت از این علی دارن که ما نه خیمه داریم منزل جای مناسب داریم و نه هم ما سروی شدیم که از کمک هایی که در نظر گرفته شده چی از سوی دولت و چی از سوی نهادهای غیر دولتی کمک دهنده اینا تا کنون مستفید نشدن و هنوز هم زندگی از اینا در وضعیت به مراتب فلاکتباری وجود داره که این روزا هم که روزای سرد زمستان شده و چند روز قبل ما بارندگی شدیدی در ولایت هرات داشتیم. سخت این اطفال از اینا به مرگ تهدید میکنه.
بله آقای صبر، یک تعداد از زمین هموطن ما که بر ما شکایت خود فرستادن، اینا میگن که حتی اطفالشان تلف هم شده در ضمن مشکلاتی که داشتن یا بارندگی ها یا سردی هایی که بالاشون آمده، واقعیت داره؟
دقیقا وقتی که ما از کمپ شهیدایی دیدن کدام خیلی از این خانواده ها حرف از مرگ اطفال خود زدن که در وضعیت نامناسب زندگی که اینا در اینجا دارن، این مطلب باید به حتی قبرهایی که از خود از این اطفال وجود داشت برای ما نشان دادن که قبرهایی از اینا هست که چنین وضعیت بابار ما جایی که انتظار روزای زمستان می کشن و هوا در ولایت هرات نسبتاً سرد شده، میگم اگر سردی شدت بیشتری پیدا کنه دقیقاً مشتاق از اینا بیشتر خواهد شد و اونا تلفات بیشتر از اطفال خود شاید خواهد بیرن.
بله و یک مسئله دیگه که شما گفتین که اداره مبارزه با حوادث گفتن که برشان کمک های رسانده، پس چی دلیل است که این کمک ها به قدر کافی نرسیده یا به شکل کافی نرسیده؟ مشکل در کجاست؟
خب اونا میگن ما یک اصول خود داریم و باید این موضوع دنبال بشه، سروی بشه و بنا به مشکلاتی که فلان سر راز اینا وجود داره. برخی مسئولین ریاست مبارزه با حوادث ادعا میکنن که برخی از این خانواده ها که یک خانواده تقریبا شاید دهنفری یا بیشتر از این بوده باشن، اینا در صورتی که یک خانواده هستن اینا خود به چندین خانواده تقسیم کردن تا بتونن کمک های بیشتر از نهادهای کمک کننده چی دولتی باشه و چه غیر دولتی دریافت کنن. ادعایی که از سوی خود خانواده های بیدار شده